دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر وایي ک طالبان غواړي پر دوی هوایی بریدونه ونیسي په خبره خپل عملیات باید ودروي. د فرانس پرس خبري ایجنسی تر راپور لمخې په افغانستان کې د مئی میاشتې د پیل راسي چې کله امریکا د خپل ځواکونو ایستل پیل کړی په ټول ملک کې جنگونو زور اخیستی دي او طالبان وېدا کړی ده چې د افغانستان د 400 ولسوالۍ څخه سل نیولې دي. سکاټ میلر پرون په کابل کې ازادي رادیو ته وویل د امریکا طالبانو تړون لمخې ائتلافي ځواکونه یا د امریکا هوایی ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله چې اړتیا وي او افغان پوځیان تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع کوي. تر ټولو ښه لار چې دا هوایی بریدونه بند سي ما طالبانو ته هم ویلي دي چې یلغریز بریدونه بند کړي. جنرال میلر اوسنی وضعیت او د ولسوالیو لاسته وتل د اندېښنې وړ وبله او وایي چې یو بل پسې د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم نظامي او هم رواني اړخ لري. نوموړي زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبري هڅه کوي چې اوسنی وضعیت مدیریت کړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي رویه ته وویل چې د مئی له میاشتې وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې هوایي بریدونه وکړي. که عملیات یې وکړل ناوړه پالیسي سره به مخ شي او د جګړې د پایل مسول به هم وي. دا خبرې په داسې مال کېږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. د طالبانو یو وایان محمد نعیم امریکا جغته ویلي دي چې هغوی غواړي خبرې مخته لاړې سي خو یې دا وکړه چې افغان حکومت نه غواړي چې دا خبرې مخته لاړې سي. د امریکا د جمهوریت د اعلان سره سم داسې توقع ده چې په افغانستان کې پاتې امریکایي ځواکونه د سپتمبر د 1 پورې د افغانستان څخه ووزي. د اسرایلو د بارنو چارو نوی وزیر یایر لاپیر د سه‌شنبه پر ورځ په متحده عربی اماراتو کې د اسرایلو سفارت پرانستی. اسرایلو او متحده عربی اماراتو نوی اسلمخې د ډیپلوماټي اړیکو د دیکولو لپاره موافقه کړې و. شغلی لاپیر د اماراتو ته خپل دا سفر تاریخي شیبه یاد کړی ده. دا په خلیج کې د اسرایلو لومړی سفارت بدل کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تیر کال ډیپلوماټیک روابط پیل شول او لومړی ځل دی چې هغه په رسمي دولتي سفر متحده عربی امارات ته تللی. د سفارت د پرانستلو سمدستي وروسته شاغلی لاپیډ د خپل اماراتي سیال شیخ عبدالله بن زید ال نایان سره په ابوظبي کې د ملاقات عکس په خپل ټویټر پاڼه لګولې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د سفارت د پرانستلو هرکلی کړی او دا ګامه تاریخي بدلې دي. اسرائیل او متحده عربی اماراتو د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په منځګړیتوب د ډیپلوماټیک اړیکو د شکولو او پیلوړو موافقه وکړه او امارات لومړی عربی هیواد و چې له اسرائیل سره د ابراهیم په نامه تړون لاسلیک کړ. له امارات وروسته بحرین، سودان او مراکش هم له اسرائیل سره اړیکې شي او پیل کړي. البته مصر لومړی عربی هیواد و چې په 1999 کې له اسرائیل سره روابط اړیکې کړي وو. فلسطینیانو له اسرائیل سره د عربی هیوادونو د اړیکو اړیکې کېدل غندلی وو. د ترکیه په انکره شهر کې لسګونو خبريالانو د سه‌شنبه په ورځ لاریون کړی او د پولیسو څخه د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د غلاریون لاغورسته کړی چې د اژانس فرانس پرس یو کاس لاغورسته په زور ونیول سو چې د یوې غونډي عکسونه اخستل چې حکومت پرې بندیز لګولې وو. دغه جایزه ګټونکو یا کاس بلند کلک د پولیسو پر ضد د شدود لاري د نیولو شکایت قضیه جمع کړې. د اژانس فرانس پرس رئیس فابریس فرایز د ترکیه چارواکو ته په یو لیک کې د غمل سخت غندلی او د دې پیشي د سمدستي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او زیاته کړې ده چې هغه د پولیسو افسران چې دای نیولې وو سره دي حساب او کتاب وسی. د انډونیزیا چارواکو د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې د بالي ساحل ته نږدې د مسافرو د یو کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږتنه مړه سوي دي او څو تنه نور لدرک سوي دي. چارواکو ویلي چې په کښتۍ کې در 50 مسافر او د عملی غړي سپارول او د ختیځ جاوا څخه د سای لپاره یو ټاپو د پلار و چې دغه پیښه رامنځته شوه. هغه زیاته کړې ده چې شاوخوا 40 کسان په داسې حال کې وژغورل شول چې کښتۍ په ډوبېدو وه او شپږتنه په پیښه کې مړه او درې نور لا درک شول. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې سمدستي د پیښې علت نه دی څرګند شوی. سمندري پیښې په انډونیزیا کې ډېری عامې دي ځکه چې دغه هیواد د 10,000 څخه زیات ټاپوګان لري او زیاتره سفرونه د کښتۍ او بیړیو د لارې ترسره کیږي. د سپینې ماڼۍ یو مقام د فرانس پرس اژانس ته ویلي چې متحده ایالات د سه‌شنبه پر ورځ د مودرنا شرکت د کورونا ضد 2.5 میلیونه ډوزه واکسین بنگلاديش ته استوي. بنگلاديش چې د کورونا وایرس سخت ځپلې دي او د دوشنبه په ورځ د دې وایرس د ډلټا باندې د خبرېدو په خبرګون یې سخت کرنټین پل کړی دی. د ډلټا په نامه د کورونا وایرس چې ډېر ژر خپریږي په هند کې پیدا شوی او اوس د نړۍ سلګونو هیوادونو ته خپور شوی دی. د نړۍ مختلف هیوادونو ته د کورونا وایرس ضد واکسین د مرستو په لړ کې د جون په 23مه متحده ایالاتو افغانستان ته هم د جانسن اینډ جانسن د شرکت 3 میلیونه ډوز واکسین ورکړل. د امریکا متحده ایالاتو د جون په 6مه تایوان ته هم د موډرنا شرکت د کورونا وایرس ضد 2.5 میلیونه ډوزه واکسین ورکړل. او د کاناډا پولیس ویلي چې د غیواد په لویدیز په وینکور سیمه کې لږتر لږه 4 دشتنه ناڅاپه د ګرمۍ وهلو له وجې مړ شوي دي. پولیسو د سه شنبې پر ورځ ویلي چې د کاناډا لویدیز او د متحد ایالاتو شمال لویدیزي برخې چې له مخې ساري نه لیدل شوی د سخت ګرمۍ د څپو سره مخامخ دي. د اژانس فرانس پریس د راپور له مخې د کاناډا د پولیسو یو افسر مایکل کلنج په یو بیان کې ویل چې که څه هم تحقیقات روان دي خو باور دادی چې زیاتره کسان د ګرمۍ وهلو له وجې مړ شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان حکومت وایي چې له امریکا نه د نوو نظامي مرستو د اخیستو نیټه لا نه ده معلومه، خو دوی د هوایي عملیاتو لپاره کافي اندازې امکانات لري. د افغانستان د امنیتي سکتور وایان اجمل شینوار وایي چې تیر میاشت کې افغان حکومت 1906 ځمکني او هوایي عملیاتونه کړي چې څه باندې 9500 طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوخته ده. نور حال د لیمینیازي پر رپورت کې
ویل کېږي تیرونه امریکا ته د افغان حکومت د پلاوي په سفر کې د غهواد افغان حکومت ته د ودیش پوزي الوتکو پور کول هوکړه کړي ده. افغان حکومت وایي تر دا مهال د غمرستو د ترلاسه کولو نیټه نه ده معلومه، خو دوی د هوایي عملیاتو لپاره په کافي اندازه پوزي الوتکې لري او په تیر یو میاشت کې 1906 ځمکني او هوایي عملیاتونه کړي چې څه باندې 6000 طالبان پکې وژل شوي دي.
ببخشې نمو 6033 نفر تنها کشتی دشمنش، 3485 نفر زخمی دشمن است که در کشتی دشمن 33 نفرش پاکستانی است و در زخمیش 9 نفر پاکستانی دارند.
مونږ د افغانستان وسلوال پوز د سیمه د هیوادونو سره پرتله کو، نو د افغانستان پوز په سیمه کې او د ګاونډیانو په پرتله هغه لازم محاربوي تخنیک او امکانات لري.
بلخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر خبريالان ته ویل چې روانه جګړه او د ولسوالیو له لاسه ورکول اندېښمنونه کړي او دوی له طالبانو څخه غوښتي چې جګړه ودروي.
ما طالبان ته ویلي چې خپل تاروزي عملیات ودروي چې ورسره به پر هغوی زموږ بریدونه صفر کچې ته ټیټ شي. په داسې حال کې چې موږ مخ سره روان یو، زه اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او دفاع صلاحیت لرم او په عین حال کې له خپلو ځواکونو څخه هم د دفاع صلاحیت لرم.
اما نړیوال ټولنه په کوم تعهد څخه و چې زه امنیتی سکتور په خو دريږي او افغانستان د تامیت ارزینه د سرحداتونه او د آرامش دي عمومي نه د امنیت په خاطر باندې به دا سمبالیږي. متاسفه مې چې دا تعهدونه هم په جای باندې نسوله.
بلخو د افغانستان حکومت د امنیتی ځواکونو الوتکو ته د غیر پوځي کسانو لاسرسي محدود کړی دی. د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح د سې شنبې پورز ویلي چې دا کار طالبان ته د ماته ورکولو او د امنیتي او دفاعي قواو د ملاتړ په هدف شوې ده. لیمانی ازي امریکا غاشنا ټلویزیون کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک راپورته خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د طالبانو د اوسېدو اول ته د ټپیانو د درملنې په اړه تازه ثبوت د پاکستان د کورنوي چارو وزیر شیخ رشید ورستۍ وینا ده چې ویلي چې افغان طالبان اسلام آباد ته نږدې ژوند کوي. نوموړي دا څرګندونه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې 2.5 میاشتې مخکې په داسې واقع کړي چې اکثر افغانان او په پاکستان کې پښتون ملت پاله سیاستمداران پاکستان د طالبانو ملاتړ بولي. نورحال
د شاهناز نفیس پر رپورت کې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو ساتلو په اړه کتروسا کوم شکونه وو، نو هغه د پاکستان لوړپوړي حکومتي وزیر شیخ رشید پروستۍ وینا کې بيخي ختم کړل. د دې وړاندې افغان حکومتي چارواکو چې کله هم ویلي چې طالبان د پاکستان نه په افغانانو او په افغانستان کې بهرنو ځواکونو باندې د حملو پلانونه جوړوي، نو پاکستان تل دغه ادعاو ته د تورونو نوم ورکړی و. د کله نه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې، نو د پاکستان میډیا هم د طالبانو په ملاتړ کې بحثونه او مقالې ډېری کړې دي.
کله چې د مذهب په نوم د سیاسي ګټو خبر راځي، کله چې د مذهب د تندرو توجی په حواله یا داغي بنیاد باندې د شخصي ملیشو د اترولو خبر راځي، نو دا ښکاري چې د پاکستان استابلیشمنت او دلته مذهبي ګوندونه دا په یو پاڼي دی بیانیه یو وی، یعنی د پاکستان استابلیشمنت، د پاکستان وزیران، د پاکستان میډیا داوم د طالبانو ته یو خ نظر کتو د پاره مهم چلی.
په پاکستان کې پښتون ملت پال ګوندونه د افغانستان په اړه د حکومتي تګلارې خلاف دي او وای د شیخ رشید وینا د حکومتي تګلارې تصدیق کوي.
او شیخ رشید صاحب د دې تصدیق کو چې او واقعي دلته جنازی راځي او دلته منګه علاج کو او بیا ولا دا جواز پیش کچ دلته طالبانو کورنای دي کورنای اوس دا خو زما خیال دار چې سرکاري تصدیق سي.
په پاکستان کې اکثره د لانجمنو ویناو تردید کیږي. روسي مثالی د صدر اعظم عمران خان د تراکړی ډلې القاعده وجلې شوی مشر اسامه بن لادن تا شهید ویل وو. د اطلاعات وزیر د دې پسپیناوی کې وویل چې د خاغلی خان خوله خویدلې وا او د شیخ رشید د وینا په اړه د پاکستان د پوج پخوانی افسر او سیډون کې صاد محمد خان وای
ګوره شیخ رشید چې کوم دی هغه زیات شي خبر نه دی او نه دا دومره دی کې په هشته دی په دې معاملاتو کې چې هغه په دې خبرو باندې خبرو کې زما خیال هغه انډستری کوم دی نه چې تاسو کراس کړی وي چې یو ځل نیم بیک کراس کړی وي دا غره خبر نه دی او دا خبره ته ز داس ډیرس دغه نه ورکوما اهمیت نه ورکوما.
په افغانستان کې د حکومتي عسکرو او طالبانو ترمنځ د اوسنو جګړو وروسته په سوشل میډیا په افغانستان کې د وجلې شو طالبانو یا د هغوی د ملاتړو پاکستان ته د مړو او هلته د جنازو د اعلانونو پوسټونه ډیر شوي دي. د سوشل میډیا تر مخه دا مړی اکثره بلوچستان، خیبر پختونخوا صوبو او اوس اسلام آباد ته هم وړل کیږي.
اوس چې ریاست وې جزال ته لاس وهنه نه کوما او د دې ریاست دننه جنازې امرا روانې دي. باقاعده په فیسبوک نو باندې اعلانونه کیږي چې پلان کې د پلان کې زوې د پلان کې مولانا او په خوست کې او په کندهار کې او په لوګر کې او په بامیان کې وای شهید شو او وای سبا په سلور بجې یا په پنځه بجې باندې به جنازه ای او هارونه ورتم لګولي دا پټ پنا خبر هم نه ده.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید رستای وینا او هم د غرنګ د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی لخوا په افغانستان کې د جګړو زیاتې دو په اړه تازه اټکلونه د افغانستان او طالبانو په اړه د اسلام آباد په بیانونو کې لوی بدلون خي. پاکستان با تروسویل چې په افغانستان کې لاس وهنه نه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نوري. امیر یوختي وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحوي د امریکا لخوا افغانستان سره د کورونا وایروس د مرسته شو 3 میلیونه واکسینو لومړي جوپاوه د بل میاشت یعنی د جولای په 1 کابل ته ورسیږي. د امریکا وزارت ورسته رسمي شمیرنه ښیي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښو یو ثابت حالت غوړه کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د امریکا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحوي چې ټاکل شوی د بل میلادي میاشتې جولای دوم یو لسم ورځې ترمنځ به افغانستان ته په امریکا کې د کورونا وایرس تولید شوی جانسن اند جانسن واکسین لومړی جوپه ورسی.
د امریکای نه وعده شوی چې واکسینونه د جولای در اوم تر لسم پورې به مشته ورسی. موږ خپل دولتي روغتونو کې د سی ماتره او متبارز مثال نه لرو چې د روغتون د نن پر بستر باندې کم ناروغ د اکسیجن د نن کموالینه وفات شوی او سی کمښت
خاغلی مجروح ویل چې د نور واکسینونو پرتله د جانسن ان جانسن د کرونا واکسین یو ځلی یو تن ته پیشکاری کیږي. هغه ویل چې دا واکسین به د دې ترڅنګ چې د 50 کلونو څخه د پورته عمر کسانو ته تطبیق شي د خلکو یو شمېر هغو کټګوري ته هم تطبیق شي چې پر کرونا د اخته کېدو احتمالات د نور پرتله زیات دي.
سعی میکنیم که تیم اداری مکاتب
ډاکټر مجروح ویل هڅه کوي چې د خونځیو اداري مامورین د پانتونونو اداري ټیمونه او د خونځیو د لومړي ټولګي څخه تر دریم ټولګي پورې د زده کوونکو میندې او پلرونه په لومړي پړاو کې او بیا د څلورم ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې د زده کوونکو میندې او پلرونه په دوم پړاو کې د واکسین تر پوهخ لاندې راشي او دا غي سره سم به موږ د خونځیو د بیت پرانستلو پریکړه
وکړو. مکاتب خاط گرفتیم
امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ سفر پر مهال امریکا افغانستان سره د 3 میلیون دوزو د کرونا واکسین د اعلان کړو. افغانستان کې د دې مخه هم په هند کې د استروزینیتا تولید شوی واکسین او په چین کې د سینوفران شرکت لخوا تولید شوی واکسین هم د 13 کلونو څخه د پورته عمر خاوندان ته تطبیق شوی چې لړۍ لا هم روانه ده. د امریکایي وزارت وی چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د واکسین د تطبیق لپاره څخه تر نن ورځې پورې شاوخوا 800,000 کسانو ته د کرونا واکسین تطبیق شوی. افغانستان کې د کرونا وایرس د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د روسي راپور له مخې تر ولې پوری ل شپکسو درې بیا زرو څخه زیاتو کسانو په افغانستان کې د کرونا وایرس اخیستی دي. خو یو شمېر کسانو چې په هند کې د استروزینیتا تولید شوی واکسین یو دوز اخیستی د دغې بڼې د واکسین د نشتون له امله لا هم د دوهم دوز ترلاسه کولو ته انتظار وباسي. د امریکا وزارت وی چې ټاکل شوی د جولای د میاشتې په دوهمه نیمه کې به د کرونا د استروزینیتا واکسین دوهمه جوپه د کواکس واکسین د ابتکار د نړیوال اطلاب لخوا افغانستان ته ورسول شي چې لومړی به هغو کسانو ته تطبیق شي چې دغه واکسین لومړی دوز یې اخیستی دي. افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې سپې د خبرېدو وروسته د دغې وبا مثبتې پیښې او پر کرونا د اخته شوو ناروغانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس الیزی وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس 1,501 نوې پیښې ثبت شوې دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې 4,509 نوي مشکوک کسان د کرونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټست شوي دي چې د دې جملې څخه 1,501 تن مثبت وو چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 1,003,595 رسېدل. په یاده موده کې 811 کسان رغېدلي دي او متاسفانه 8 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د امیر روغتیا وزارت ریسپی شمیرې د خیچ په افغانستان کې پروانه ولې کې د تیری ولې پرتله د کرونا وایرس مثبت پیښې اوسه کمی شوي او هم په دې روسي ورځو کې یو ثابت حالت غوړه کړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. د لوګر والی ویلي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د لوګر امنیتي وضعیت کنټرول شوی او وسلواله طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. طالبانو بیا په دې اکله څنګه دی ویلي؟ خبریال ابراهیم رحیمی په اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې چې حکومت ویلي د هیواد په ځینو ولایتونو کې له یو شمېر ولسوالیو څخه تاکتیکي شاته کړې د لوګر چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت بهبود مندلای. د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی چې نن سه شنبه یو خبری کانفرنس ته خبرې کولی ویل چې که څه هم اونۍ وړاندې ازره ولسوالی سقوط شوی خو له هغه وروسته وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه سره له دې چې ګوندې د وسلوالو طالبانو د مرستې لپاره پاکستانی اتباع د طالبانو په لیکو کې له افغان حکومت سره جنګیږي دغه ډلې ته درانه ځاني تلفات اوختي.
روزانه دشمن ضربه ویني، روزانه تلفات ویني. د جنگ وضعیت فعلا زه اکثرا دفاعي حالت کې د تهاجم کړي دوی تلفات په ټول افغانستان کې او په لوګر کې ډیر زیات پورته تللي دي. دوی ته فعلا کومکي ځواک پاکستانیان راغلي دي او هغه ایسای ده په ټول هغه سره ده مخته وړي. په قدر کافي په لوګر کې طالبان تلفات لري.
په داسې حال کې چې د لوګر د سر خروار او برکې برک ولسوالۍ د سقوط په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې، والی عبدالقیوم رحیمی وایي هلته وضعیت آرام دی. په دې وروستیو څو ورځو کې چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ګڼ شمېر خلک د افغان حکومت په ملاتړ راووتل، والی ښاغلی رحیمی د دغه ولایت له خلکو غوښتنه کوي چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملا ور وتړي.
د ولس حق په دولت باندې ده، د افغانستان حق په ټول افغانان باندې ده. دا ورځ د دې نه ده چې ته په ما حق لري زه په تا حق لرم. دا ورځ د دې ورځ ده چې افغانستان په ما ته حق لري، باید توپک واخلو خپل د وطن دفاع وکړو. د پنجابي استعمار په مقابل کې مردم و حکومت وجود نداره. ما کلیگی افغان هستیم، در یک صف باید استاد باشیم، از وطن خود دفاع بکنیم.
په همدې حال کې یو شمیر سرچینو ویلي چې نن سه شنبه د لوګر د برکه برک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوی، خو حکومت په رسمي توګه د خبر پخلی نه دی کړی. د غرض د تیرو څو ورځو په موده کې له لوګر نه د ملکي تلفاتو د کومې غټې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی اندېښنه څرګندوي چې ګوندې وسلوال طالبان د ملکي خلکو له کورونو څخه د سنګر په ډول کار اخلي.
د هوایي ځواک نه موږ هیله کوو چې مرکزي حکومت توجه وکړي. ځینې وخت کې موږ په هر حساس باندې چې د خلکو د تلفاتو لپاره موږ په حکومت باندې فشار راوړی دی، ستاسې که دوی خیر که جنګ هم کوي د خلکو له کورو د باغونه دا اوس قلای وزیر کې د خوښۍ په لاره کې دوی خلک له کورو ویستی دي، دوی ورغلي د ښځې او ماشومان له کورو ویستی دي چې زه دلته جنګ کوم، ولې حکومت کسان نه دي تللي چې خلک وباسي له کورونه.
وسلوالو طالبانو د لوګر د ولایتي چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په لوګر کې د ځان په ګټه د ځینو پرمختګونو خبر ورکړی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستډیو ناوری. پا کندس او بغلان که دا جگرو لعمل پا زرگونو کورنه بیزایی شوی دی. پا کندس که بیزایی شوی خلق دا ونه تر سیوری لاندی او یا دا چادرون پا خیمو که او یا شمیری پا زنو خونزیو که لطیری یوی اونه را پا دی خواهو سیگی. دا غا خلق دا خوراکی موادو لکمخت سرمخت دی.
د کندوز د شهر په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ د کندوز شهر ته راکډه شوې دي. یو شمیر کورنۍ چې له ولسوالیو راغلي اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي، خو د کندوز د شهر د شاوخوا هغو کلو اوسیدونکي چې په کورونو کې طالبانو سنګرونه جوړ کړي دي لا هم د شهر جنوب لور ته د دورې په سیمه کې اوسیږي. دغه بې کوره سوي مېرمنې شپه او ورځ په چادرویو کې پټې د سړک پر غاړه د ونو سیوري ته ناستې وي. دوی د خوراک لپاره غذایي مواد او د چشک لپاره اوبه نه لري. د کندوز یو شمېر دولتي ادارې چې د جګړو له امله بندې دي، دوی د مرستو غوښتلو په خاطر ورغلي دي. بې ځایه سوی عبدروف او بې ځایه سوی مېرمن قمر بیبي او محمد رحیم بې ځایه سوی دا سوای
بیا درو مده منټ پنځه اومې چې نیمه خواسته یو
صافي مو چې بیا د پاپورو شاګر
فقط غیر هم شو کیا کم نو نو ور دینم بوسو
نو نه راسي نو
کوم کس نه پاتې نه نه غیر د کس نه راسي دا
رو فون دا رسې مې له کال تر کې چې کوم ماري رسې نه اني دې ته اوسه نو کس جو کار نه کیږي اني ماري دار بازار تل چې څو ډېر مې ته کښنه چې نه مې دار بازار غل کېږي
موجی را زمی جا او جا با خیلی جا با خیلی مردم خانی مردم او قد نال قد ما بگه چی چاره کنیم زخمی یا در شفاخانه پیران مره زخمی یا در شفاخانه مده.
یو شمیر کورنه په ځینو شوونځیو کې ځای پر ځای سوي دي. دوی له خلکو او حکومت څخه د خوراکي موادو او د سرپناه غوښتنه کوي. که د مرستې ږغ وسي په لسګونو نارینه او ښځینه هم هغې خوا ته ورځي چې د ځان لپاره خوراکي مواد ترلاسه کړي. دوی وایي چې د سړک پر غاړو د وړو نیالګیو سیوري ته د دوی کورنۍ هم نه ځایېږي، او که کلي ته ځي هلته یې طالبانو په کورونو کې سنګرونه جوړ کړي او نه پرېږدي چې یو شمېر کورنۍ چې اوس یې په کلو کې جګړه نسته بېرته ستنې شوي. خو هغه کورنۍ چې په کورونو کې وسلوالو سنګرونه جوړ کړي دي لا هم تر څادرو لاندې د ونو سیوري ته اوسېږي. اسمت الله مرادي د کندوز د والی ویان دی. دی وایي
په دې وروسته کې د جګړو انخته لامله په مرکز او ولسوالۍ کې چې یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو راکډه شوې او سوال مخالفین د هغوی له کورونو څخه د سنګر په توګه ګټه اخیسته. په کندوز مرکز کې د ولایتي ادارې په همغږۍ باندې د ولایت په قام سرپرست په هدایت 5000 کورنۍ په عاجله توګه سروې شوي دي. یعنی شاوخوا شل ټیمونه په دې برخه کې کار کوي چې یو زره پنځه کورنۍ ته لومړني خوراکي توکي، غیر خوراکي او نغدي مرستې ورسولي.
په ټولو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د هغو سیمو خلک له خپلو کورونو بې ځایه سوي چې په کلو کې جګړې سوي. تر اوسه پورې یوازې د هغو کورنیو سروې سوي چې له کلو څخه ښارونو ته راغلي دي.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غک سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په یوکرين او په نورو ځایونو کې د دیموکراسي د قوی په لور مهم ګام هغه ده چې اداري فساد لري خونه راوباسي. د یو ایس ای آی ډی د اداري چارو امیر سامانتا پاور دیموکراسي د عمل په باره کې چې د اداري فساد د صفر کانفرنس په نوم یادیږي د تازه وخت په یوه وینا کې خبرداری ورکړه. د روسیې او چین په شان د بدنیتۍ اکتران د قوي اولیګارشیانو سره متحد دي چې د اصلاح غوښتونکو سره مبارزه کوي چې قانون ګډوډ کړي له لدننه نه دیموکراسي خرابه او خوسا کړي. هغه نمانون کې لاسته راوړنه چې په تیرو څو کلونو کې په یوکران کې شوې ده د ګواښ لاندې ده. ارزښته ناکه عام ما پانګې اچونې همدغه راز په اروپایي مارکیټونو او سیستمونو کې ژور ادغام ته تاوان رسوي. جمهور رئیس بایدن په دې تازه وخت کې د جمهوری ریاست ویداش صادر کړ. اداري فساد د ملي امنیت د لومړیتوب د یو مرکز په حیث په ګوته شوی دی. دغه یاداش په رسمیت نه پیژني چې اداري فساد ټولنې معیوبوي، د مالیه ورکوونکو اتباعو له جبون نغلا کوي، په حکومت کولو موسسو باندې د عوامو باور کموي او د نړۍ د لسیزو پنګاچونه کوموي چې هدف یې د ژوند ښه کول او اصلاح کول دي. د اداري چارو امیر پاور ویل همدغه علت دی چې په یوکراین کې اداري فساد د یو ایس ای آی ډی د کار مرکزي هدف دی. د اوسنیو پروګرامونو د کار هدف عامه خدمتونه ډیجیټل کول دي، په چټکۍ سره د موسسو اصلاح کول دي، حکومتي منابع هغو محلي چارواکو ته په لاس ورکول دي چې ښه احساس به ولري چې څرنګه یې په مساوي ډول وویشي، یا د مدني ټولنې یا د اداري فساد ضد عمل مرکز په شان د ټولنیزو رسنیو د اصلاحاتو د سازمانونو ملاتړ کول دي. پرمختګ په نظر کې نیولو سره یو ایس ای آی ډی به د اداري فساد یو خاصه قوه یا کمیټه جوړه کړي چې په ټوله اداره کې د اداري فساد ضد کار په مخې بوزي، قوي کړي او مدغم کړي او د وټولو کورنۍ او بهرنیو متخصصانو د معلوماتو په باره کې به په یوکرين او له دې نه په اخوا د اداري فساد ضد نه کار واخلي. د اداري فساد ضد خاصه کمیټه به د یو ایس ای آی ډی په اوسنیو پروګرامونو کره کتنه وکړي چې معلومه کړي څرنګه به د خارجي مرستې نه ښه ګټه واخیستلی شي. د دغې خاصه کمیټې په مشرۍ به د یو ایس ای آی ډی د پروګرامونو ترمن د اداري فساد ضد تماسونو د مدغم کېدلو بوختیا هم وشي، او د دې لپاره چې د ډیموکراتیک او اداري فساد ضد اصلاحاتو لپاره د فرصت د مهمو لارو نه په کار اخیستلو کې د ځواب ویلو یو چټک میکانیزم جوړ شي. جمهور رئیس بایدن د دغه نوي چټک ځواب ویلو لپاره د نوي بودیجې د $500 میلیونو ژمنه کړې ده. امریکا سترګې په لار ده چې د غوښمنو ته پراختیا ورکړي او نو هیوادونه تشویقوي چې د جمهور رئیس بایدن په مشرۍ د دیموکراسۍ لپاره په راتلونکي عالي غونډه کې خپل داسې ژمنې وکړي چې هغه به دیموکراسۍ ته پرمختګ ورکوي، د اداري فساد سره به مبارزه کوي او بشري حقوق به ژغوري. د اداري چارو امیر پاور ویل زغواړم په دغه فورم کې هر څوک په دې پوښي چې امریکا د تاسو سره ولاړه ده، په داسې حال کې چې تاسو په زړورتیا سره کار وکړي چې ور ډیره صادقه، عادل او دیموکراته نړۍ جوړ کړي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.